라디오. 라디오 아자디.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. په افغانستان کې د گهیز و بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. نن جمعه د لړم دویمه او د اکتوبر 23 نیټه ده. نړیوال بانک وایي د افغانستان په ختیځ کې د نږدې دو میاشتو مخکې زلزلې کورونو، تاسیساتو، مالدارۍ او کرنې ته د 183 میلیونه ډالرو په ارزښت فزیکي زیان اړولی دی. لویدیځو اژانسونو د دغه بانک د معلوماتو په حواله تیره شپه دغه راپور ورکړی دی. د افغانستان په ختیځ کې د 13 اګست په 1:30 د شپې مهال زوروره زلزله وشوه چې له کبله یې د طالب چارواکو په وینا 2200 کسان مړه او شاوخوا 4000 نور ټپیان شول. زلزلې ډیر زیان په کونړ او ننګرهار کې واړوه. ګڼ شمیر زلزله ځپلي لا هم تر خیمو لاندې ژوند کوي چې د دوی د ژوند د تریخوالي او نازکوالي په اړه په زلونو ملګرو ملتونو او نورو بشري ادارو اندېښنې ښودلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو له بندوالي وروسته دواړو لورو ته د اړینو خوراکي موادو بیې پورته شوي دي. روټرز اجانس د بیلګې په توګه پاکستان کې د رومیانو بیې ته کتنه کړې چې پاکستان کې 1 کیلو په 600 کلدارو پلورل کیږي او دغه بیه د جګړې مخکې مودې پرتله 15 برابره زیاتوالی ښیي. په تورخم کې یو پاکستانی چارواکي د نوم نه ښودو په شرط اجانس ته ویلي دا مهال د پولې دواړو غاړو ته د خوراکي موادو شاوخوا 15000 کانټینر ولاړ دي. د افغانستان او پاکستان د تګ راتګ لارې د اکتوبر له 12 راهیسې بندې دي. دا لارې وروسته تر هغه وتړل شوې چې پاکستان پر کابل او پکتیکا هوایي بریدونه وکړل او په ځواب کې د طالبانو حکومت پر پوله پاکستانی پوځیانو سره په جګړه واوښت. دواړو لورو د اکتوبر په 13 په دوحه کې د سملاسي اوربان هوکړه وکړه او ټاکل شوې د اوربان تعقیبي غونډه سبا شنبه په ترکیه کې جوړه شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې یو لوړپوړي پولیس افسر عدنان اکبر ځانوژنه کړې ده. د اسلام آباد پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نومې خپور شي مشال راډیو ته وویل چې اس پی عادل اکبر پرون د سیرینا هوټل مخې ته په دنده بوخت و چې ناڅاپه یې له خپل ساتونکي څخه ټوپک واخیست او ځان یې وویشت. یاد چارواکي زیاته کړې چې پولیس ساتونکو او نورو همکارانو هغه د اسلام آباد پمز روغتون ته ورسوه خو هلته تر رسېدو وړاندې له عادل سا ورکړې وه. چارواکي وویل چې سمدستي توګه د دې پیښې د لامل په اړه څه ویل ګران دي. د اسلام آباد پولیسو یو بل افسر جمشید خان هم مشال راډیو ته د عادل اکبر د ځانوژنې پخلی کړی. تر دې پیښې لږ وړاندې د اسلام آباد پولیسو پر خپله ایکس پاڼه په خپور شوي بیان کې د عادل اکبر انځورونه خپاره کړي ول او ورسره لیکلي ول چې هغه د حاجي کمپ دوره وکړه. هلته یې د امنیتي انتظاماتو جاج واخیست او پولیسانو ته یې د بیدار اوسېدو لارښوونه وکړه. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اونۍ آسیا ته مهم سفر پیلوي او د چین د ولسمشر شي جینپینګ سره یې لیدو کتو د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ټرمپ به په دغه سفر کې مالیزیا، جاپان او جنوبي کوریا ته ولاړ شي او دا یې سپینې ماڼۍ ته له بیا راتګ وروسته آسیا ته لومړنی سفر دی. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. تاجکستان نن هم د ګډو ګټو هیوادونو د غونډې کوربه دی.
جمهوریت‌های آسیای مرکزی هم
د منځنۍ آسیا جمهوریتونه په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیان په شک او تردید کې دي او د طالبانو شتون په افغانستان کې د ځان لپاره یو ګواښ ګڼي.
د بلخ لپاره د طالبانو والی هم په تاجکستان کې دی خو معلومه نه ده چې په نننۍ غونډه کې برخه اخلي او کنه. افغان سوداګر وایي پاکستان سره د لارو بندوالی ایجابوي چې هند سره هوایی کوریدور فعال شي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته. پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه 88 او 89 مواد واخلي جګی کې.
د غلام خان بندر سوداګر بیا د دې لارې خلاصون غواړي.
هغه مو د هغه مو شور بند مو شو په کار جلاري کلاوشي دا ګړ ور تکلیف آسان شي او تجارتیان ته تکلیف آسان شي.
او ډونالډ ټرمپ د آسیا مهم سفر پیلوي، جنوبی کوریا، مالیزیا او جاپان ته روانېږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومنې راځو د خبرونې د سر موضوع ته. بلخ ولایت لپاره د طالبانو د حکومت والی د لومړي ځل لپاره د وی رسمي غونډه کې د ګډون په هدف تاجکستان ته سفر کړی دی. د ډیپلوماټیکو چارو او نړیوالو اړیکو کارپوهان وایي که څنګه د طالبانو د حکومت د استازي سفر تاجکستان ته د دواړو خواوو د اړیکو د نږدېوالي لپاره مهم ګڼل کیږي، خو زیاتوي چې د دې هیواد اړیکې له طالبانو سره له امنیتي اندېښنو سرچینه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په تاجکستان کې د ګډو ګټو هیوادونو غونډه نن جمعه هم دوام کوي. دا چې د طالبانو دغه استازی به په غونډه کې ګډون ولري کنه په دې اړه تر اوسه معلومات نشته. تفصیل سنا کاکړا ورو.
په داسې حال کې چې تاجکستان تل د افغانستان په خاوره کې د ترهګرو ډلو د شتون او فعالیت په اړه جدي اندېښنې مطرح کړي، د بلخ د والي دفتر تازه ویلي چې بلخ لپاره د طالبانو حکومت والي محمد یوسف وفا تاجکستان ته تللی دی. د دغه دفتر د ویان په اعلامیه کې چې پنجشنبه د اکتوبر په 23مه په ایکس پاڼه خپره شوې راغلي چې وفا د تاجکستان د سرحدونو وزارت سره په ګډه غونډه کې د ګډون په موخه د یاد هیواد پلازمینې دوشنبه ته سفر کړی دی. په دې اعلامیه کې راغلي چې په غونډه کې د ملي ګټو پر بنسټ ټولو هیوادونو سره د اړیکو په پراختیا ټینګار شوی او ویل شوی چې په افغانستان کې بې ثباتي د هیڅ هیواد په ځانګړي ډول د ګاونډیانو په ګټه نه ده. د ډیپلوماټیکو چارو او نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان تاجکستان ته د طالبانو د حکومت د استازي سفر د دواړو خواوو د اړیکو د نږدېوالي په برخه کې مهم ګڼي. په روسیه کې افغان پخوانی ډیپلوماټ غوث جان باز د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 23مه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
معلوم میشه کې طرفین میخایل میک دیگه اطمینان بدن که از
دا څرګنده ده چې دواړه اړخونه غواړي یو بل ته ډاډ ورکړي چې د دوی له خاورې هیڅ خطر یو بل ته متوجه نه دی. په ټوله کې کېدای شي ووایو چې د اوسني افغان حکومت او تاجکستان اړیکې په داسې ډول روانې دي چې د دواړو د نږدېوالي سبب کېدای شي
دیگه که نزدیکی طرفین در بر خاط داشت.
د نړیوالو چارو پوه عزیز احمد بارس بیا وایي د تاجکستان او د منځنۍ اسیا نورو هیوادونو اړیکې له افغانستان سره په همدې ډول د هغوی د امنیتي اندېښنو پر بنسټ دي.
جمهوری های آسیای مرکزی همسایه افغانستان در یک وضعیت شک و
تردید منځنۍ آسیا جمهوریتونه په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیان په شک او تردید کې دي او د طالبانو شتون په افغانستان کې د ځان لپاره یو ګواښ ګڼي. له همدې کبله دوی اړ دي چې له طالبانو سره محدود او محتاطانه اړیکې ولري تر څو اقتصادي او سوداګریزې چارې اغیزمنې نشي.
اقتصادي او تجارتي او انهایشان راکټ نمونه
دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پلازمینه دوشنبه پنجشنبه د اکتوبر 23مه د مشترک المنافع هیوادونو یا CIS د دریم کنفرانس کوربه وه. یا CIS د دریم کنفرانس کوربه نه وه چې موضوع یې د ترهګرۍ او افراطیت پر وړاندې مبارزه وه. په دې کنفرانس کې د سیمې او د شانګهای همکاري سازمان د غړو هیوادونو له 150 څخه زیاتو استازو ګډون کړی و. د تاجکستان د رسمي خبري اژانس له مخې دا غونډه نن جمعه د اکتوبر په 23مه هم دوام لري، خو په دې خبري راپورونو کې د طالبانو د حکومت د استازي د ګډون څه نه دي ویل شوي. د یادونه ده چې تاجکستان مخکې هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون او د مخدره موادو د تولید او چاخ په اړه اندېښنې مطرح کړې دي. د تاجکستان تر څنګ د منځنۍ آسیا نور هیوادونه روسیه او پاکستان هم په څو ځلې د تحریک طالبان پاکستان یا TTP او نورو ترهګرو ډلو په ځانګړي ډول داعش په اړه اندېښنې څرګندې کړې. خو د طالبان حکومت په وار وار په دې هیواد کې د ترهګرو ډلو د شتونه دا ویرات کړې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته تاجکستان د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره ځانګړي شرایط ټاکلي، لکه د ټول شموله حکومت جوړول. تر اوسه یوازې روسیه د دوی حکومت په رسمیت پیژندلی دی، خو بیا هم تاجکستان له طالبانو سره اړیکې لري. د بېلګې په توګه په کابل کې د تاجکستان د استازي حضور او په خاروخ کې د طالبانو حکومت قونسلګری فعالیت، چې دا د دواړو اړخونو تر ټولو لوړه کچه اړیکې ګڼل کېږي. د یادونه ده چې تاجکستان په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د منځنۍ آسیا د نورو ګاونډیو برخلاف په دوشنبه کې د افغانستان سفارت ساتلی دی. دغه سفارت لا هم د تېر جمهوري نظام د ډیپلوماټانو لخوا اداره کېږي، سره له دې چې طالبانو په څو ځلي ویلي چې د دې سفارت سفیر او کارکونکي د دوی اساسي نه دي او اسناد یې معتبر نه ګڼي، خو د دغه سفارت سفیر ظاهر اخبار خپل ځان په تاجکستان کې د افغانستان د خلکو سیاسي استازی ګڼي او تاجکستان حکومت لخوا رسمي مراسم او غونډو ته بلنه ورکول کیږي او ګډون پکې کوي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له هند سره د هوایي دهلیز درلودل نن سبا د دوی لویه او جدي اړتیا ده. دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل دا مهال دوی په مسافرون کالوتکو کې هند ته تر ډیره کم صادرات لري او د پراختیا لپاره یې لویو بارونکو الوتکو ته اړتیا ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي او وایي دوی سږ کال د واګې بندر لارې نه دي توانېدلې چې کافي وچه میوه هند ته صادره کړي، ځکه سږ کال له هند سره د واګې بندر تر ډیره بند پاتې شوی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم له جګړې او تاوتریخوالي وروسته د تګ راتګ لارې بندې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هند سره د هوایي دهلیز په بیا پیلېدو ټینګار کوي. وای دا نن سبا د دوی جدي اړتیا ده. د دغه خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزی چهارشنبه د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل دا مهال دوی هند ته د توکو د صادراتو په برخه کې له سختو ستونزو سره مخ دي.
هوایی کوریدور ته ډیر جدي ضرورت شته دی. د مسافرو په تیارو کې، عادي تیارو کې، کامیار او اریانا کې د دوه ټنه نیولې تر شپږ ټنه پورې وچه میوه مونږ صادروو ډیلی ته، او دا په نورمال شکل ځي او د ډیلی نه دوا او بعضې ضروري مواد چې دي هغه کابل ته انتقالیږي. اما زموږ پیشنهاد دا ده چې لوی کارګو چې هغه غټې تیاری وي چې هغه اتیا ټنه او شپېته ټنه مواد واخلي او جګی کې هغه ارزان راځي، ځکه دغه اوس چې موږ لیږو دا ډېر زیات قیمته دي، په یو نیم ډالر او دو ډالر پی کیلو باندې راځي.
ښاغلی الکوزی وایي چې هند ته د افغانستان د صادراتو پر وړاندې د واګه بندر تر تړل کېدو وروسته اوس دوی هغه هېواد ته له کمی او کیفي نظره د پخوا په څیر صادرات نشي کولی. د په خبره اوس هند ته صادرات چې تر ډیره وچه میوه ده د بندر عباس او چابهار له لارې کېږي، چې په خبره یې هم ډیر وخت نیسي او هم وچه میوه چې د سمندر له لارې ځي نه مخلي او لمدېږي. هند سره د افغانستان د صادراتو او وارداتو پر مخ واګه بندر د پاکستان او هند ترمنځ د روان زیږدیز کال د اپریل په 24مه د نښتو او اړیکو تر ترینګلتیا وروسته وتړل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه هم دا وړاندیز مهم بولي. وای دوی سږ د واګه بندر د تړل کېدو له امله ونه توانېدل چې دیوالۍ لپاره کافي وچه میوه هند ته صادره کړي. د دغه ټولنې ویان خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
بسیار از میوجات خشک افغانستان در بازار
د افغانستان ډیری وچه میوه د هندستان په بازارونو کې د دیوالی پر درشل کې خرڅیږي. خو له بده مرغه سږ کال د واګه بندر په تړل کېدو او هوایی دهلیزونو کې د ستونزو له امله موږ نه شو کولای چې د ټول افغانستان د وچه میوې د سوداګرو میوه په سم ډول خرڅ کړو.
میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
دیوالی د هندوانو یو مشهور جشن دی چې 15 ورځې دوام کوي. دا جشن د اکتوبر په 6مه په هند کې پیل شوی دی. د معلوماتو له مخې په دیوالی کې هندوان هم خپلو میلمنو ته وچه میوه اخلي او هم یې دوستانو ته ډالۍ کې ورکوي. دا څرګندونې او غوښتنې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د اکتوبر په 9مه هند ته د خپل 15 ورځنی سفر پر بهیر کې له هند میشتو افغانانو او سوداګرو سره په یوه خبري غونډه کې ویلي وو دوی هڅه کوي د هوایی دهلیزونو په برخه کې اسانتیاوي رامنځته کړي چې کارګو زیاته شي او مالونه په اسانه او ارزانه د هندوستان مارکیټ ته ورسیږي. امیر خان متقی دا هم ویلي وو چې د افغانستان او هند ترمنځ سوداګري 1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکارۍ لپاره شرایط ښه شوي دي. نوموړي دغه شان د سوداګریزې راکړې ورکړې د پراختیا لپاره د افغان سوداګرو لپاره د هند ویزې د اسانه کېدو غوښتنه کړې وه. تر دغه سفر وروسته د هند بهرنیو چارو وزارت سه شنبې د اکتوبر په 1 د یوې اعلامې په خپرولو سره اعلان وکړ چې کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت تر کچې لوړ کړی دی. د یادونې ده چې په تېر جمهوري نظام کې د افغانستان او هند او د دغه هیواد او یو شمېر نورو هیوادونو ترمنځ هوایي دهلیزونه موجود وو چې د طالبانو په واکمنېدو سره غیر فعال شول.
اوریدونکو بیا هم ورځو همدې د سوداګرۍ او تجارت موضوع ته. په خوست کې سوداګر او د بارونکو موټرو چلوونکي د افغانستان او پاکستان له چارواکو غواړي چې غلام خان ترانزیتي لاره بیرته پرانیزي. په روان موسم کې په یاد لاره د افغانستان څخه تازه میوې او ترکاری پاکستان ته صادرېږي، خو له پاکستان څخه بیا سوداګر سیمنټ، وریجې او نور توکي واردوي. دا مهال د غلام خان بندر دواړو خواو ته سلګونه په توکو بار موټر ولاړ دي او د لارې د خلاصون په تمه دي. تفصیل له نجیب الله الوخیلاو.
د خوست د غلام خان په بندر کې په سبزی او تازه میوه بار د موټرو ډریوران او ځایي سوداګر غوښتنه کوي چې یادلاره د سوداګری زمالونو د لیګ را لیګ په مخ کې پرانستل شي. دوی زیاتوي سوداګری زلاري باید له هر ډول سیاسي ملاحظاتو جلا د اقتصادي او سوداګری زموخه لپاره په دوامداره توګه پرانستوي. پا غلام خان بندر که دو تنه موټر چلوونکو بختولا او حاضرگل مشال راډیو ته ویل
ټول پیاز، ټماټر، انار، انګور دا مخامخ ته ووینه دا موټر ټول انګور دی. کم از کم دا د خرابېدو په حالات کې دي او ډریورانو ته موټرو دا ډېر غټ تکلیف دا تجارانو ته ډېر زیات مشکلات دي. غوښتنه مې دواړو حکومتونو دغه دي چې باید کم از کم بارډر دا آزاد تجارت ته د خلاصي سے موٹر دوڑ خانہ زیر آزی نو نے موٹر تکلیف بم نہیں دے ٹرانسپورٹ امال بخلتے من سر رسی گرا رسی
انگور اٹھو خراب سجدا گا دی بوجو نہ کر جانا ٹک کرو سا کو نہ لگے بازار تو نہ ولا گل ٹلو بتر دے ہر وقت چے نہ گران سیزن رچی پاکستان دا ٹیم کو لرا باند کو بنجان انگور ٹلو نہ وہ بھی دے ٹل خراب زمین اور کو کرن سی دار کے اوپن اپے دکی گی تو مزل دی ورنستا مالے نہ پے دکی گی.
د افغانستان په ټولو سوداګریزو بندرونو کې د کرخې د دواړو لورو خلک کاروبار کوي او د لارو له بندېدو هم تر ډېره همدا خلک چې اقتصاد هم د نورو سیمو د اوسیدونکو پرتله کمزوری دی زیانمنېږي. د پېښور اوسیدونکی یاسمین او د میرامشه اوسیدونکی محمد قیوم وایي
دغومش وربندمش په کار جلارې کلو شي د ګډو له تکلیف آسان شي تجارتیانو تکلیف آسان شي ټولو خلکو تاوان او نقصان روان دی نو بس نور مقصود دی کې
مشتا ډیر سخت تکلیف تا سخ تجرونه تا کاروباریونه تا سخ نقصان دا میر دوی سره حکومت تا سوولیا کی اپیلیا وتا کی چې میر دمره چې دکیم بور گاډی دی دادا خلاص کو نیرا چې کلا دای په مذاکرات په خبره سره جوړ شي میشو د غال یار دوسی ور سیوه دوا سره میر د خیر حکومت نه دی میر خیر د لانه وتا غوړي خو میشتا ډیر سخت تکلیف تا دازي دی به دل منځه د وټلې خروک مې دانه رستړي شوی ایسا طریقہ مې نشتا خالی چانه پښتنه و کی چې گیټ کلا خلاصې گیټ یې سپاتان لاګي.
په ورته تو غزوی مسؤلین او د سوداګری زبنسټونو مشران وای ک سوداګری زبندرونه پرانیست وساتل شي نو دوړو لورو ته اقتصادی ګټه رسیږي او د خلکو کاروباری هم خکیږي. د سوداګری او پانګونی خونی مشر نواب امیرزی او د خوست د ولایت مقام مویان مستغفر ګربز ویل
یعنی بندرونه د تجارت په ځای باندې د سیاست ښکار شوی دي او تاسو اوس پوهیږئ چې زموږ په سلګونه تر 500 پورې موټر په غلام خان بندر کې د سبزیجاتو او مواجاتو ولاړ دي او داغه بیرته سرونه راګرځولي دي او که بازار ته راوړي نو دا باید په داسې بیه ورکړي چې هغه د موټر غلام خان پورې د تیلو کرایام نه پوره کوي.
په دې مورید باندې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ خبر روانې دي. هر کله چې دوی هوکړې ته ورسېدل هماغه وخت به د نورو ولایتونو په څېر په خوست کې هم د غلام خان بندر لاره خلاصېږي. انشاءالله د هدایت پاره به تصمیم او تدابیر نیول کېږي.
یاد دیوی د غلام خان په ګډون د افغانستان په سوال ختیز او ختیز کې د ټولو سوداګری زبندرونو لارې لکه ډنډې پټان، انګور اډه، ترخم او سپین بولدک د اکتوبر په 12 د کرخې په اوږدو کې د افغانستان او پاکستان د پوځیانو ترمنځ له جګړو یوه ورځ وروسته وتړل شوې. د یادو لارو د تړل کېدو یا ځینې وخت د نښتو له کبله ډېر کله د ډیورنډ کرخې د دواړو لورو خلک مالی او ځاني زیان ویني.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. اوس ورځو د نړۍ او سیمې یوې تودې موضوع ته، هغه دا چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا اونۍ آسیا ته مهم سفر پیلوي او د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره یې لیدو کتو د نړیوالو پام ځان ته اړولی دی. ټرمپ به په دغه سفر کې مالیزیا، جاپان او جنوبي کوریا ته ولاړ شي او دا یې سپینې ماڼۍ ته له بیا راتګ وروسته آسیا ته لومړنی سفر دی. ټاکل شوی نوموړی د اکتوبر په 1 د آسیا پاسفیک اقتصادي همکاریو د غونډې په څنډه کې چې په جنوبي کوریا کې جوړیږي د چین له رهبر او ولسمشر شي جین پینګ سره وګوري. د واشنگتن او بیجنګ ترمنځ په اقتصادي جګړه کې له تازه ناندریو سره سره ټرمپ ویلي هیله لري چې له چین سره پر ټولو شیانو موافقې ته ورسیږي. هغه لومړی مالیزیا ته ځي چې هلته به آسان په نوم غونډه کې ګډون وکړي. مالیزیا کې به نوموړی د امریکا او مالیزیا ترمنځ د سوداګرۍ هوکړه وکړي او د تایلند او کمبودیا ترمنځ د سولې هوکړه شاهد به هم واوسي. وروسته بیا توکیو ته ځي او د جاپان د لومړنۍ ښځینه صدراعظم سانا تاکایچی سره به وګوري. د هغه د سفر ډیره برخه به پر جنوبي کوریا متمرکزه وي، چیرته به چې ټرمپ د هغه هیواد له ولسمشر سره ګوري او یوه مېلمستیا کې به له ګډون وروسته له هغو امریکایي چارواکو سره ګوري چې په جنوبي کوریا کې د ټکنالوژۍ د برخې ماهرین دي. وروسته همدې جنوبي کوریا کې د چین له ولسمشر سره ګوري چې نړیوال بازارونه به یې جدي څارنه کوي. راپورونه وایي جنوبي کوریا ممکن ټرمپ ته خپل تر ټولو لوړ دولتي مډال هم ورکړي. فرانس پریس وایي د شمالي کوریا له خوا د بالستیک توغندیو تازه ازموینې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د ټرمپ د بیا لیدو احتمال زیات کړی دی.
لا خبرونو ورآخوا
تاسو زموږه کل آزادۍ رادیو نه اوري. اوریدونکو اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته، هغه دا چې د بخنې نړۍ د بشري حقوقو د سار نړیوال سازمان وایي طالبانو په تیرو 4 کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادي په بشپړه توګه له منځه وړې ده. هیومن رایټس واچ په یوه نوي راپور کې ویلي چې وخت ته د طالبانو له رسېدو راهیسې افغان خبریالان له پراخو نیونو، شکنجو او جبري ځان سانسورولو سره مخامخ شوي. له بلې خوا په افغانستان کې دننه ځینې افغان خبریالان له ورته وضعیت شکایت کوي او ادعا کوي چې ورځ تر بلې پرې فشارونه زیاتېږي.
د بشری حقوقو د تار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په افغانستان کې لتیرو 4 کلونو راهیسې د رسنیو او افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د سازمان د پنځم په ورځ د اکتوبر په 20 په خپل ویب پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې طالبانو تیر 2021 کال لاګس راهیسې چې وخت رسیدلی د رسنیو او خبریالانو ازادي نقص او دوی له ځان سانسورونه نیولو او شکنجو سره مخ کړي دي. هیومن رائټس واچ په خپل دی راپور کې د افغانستان لپاره د بشری حقوقو د تار سازمان څېړونکو فرشتي اباسی په حواله لیکلی چې طالب چارواکي په زیاتیدونکو ډول افغان خبريالان ارباسي چې یوازې خوندي او لمخ کې منزور شوی مطالب خبره کړي او هغه کسان چې لدی چوکاټو وځي د خپل سری بند او شکنجه سزا ورکوي. اغلی اباسی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یافتانشون میته که از 2021 به یک طرف طالبا با اعمال نظارت، سانسور و مجازات کارمندان رسانه ها موندن مخیری چل 2021 قرار پا دی خواه طالبان و ده هغه چل پره چی دوی انتقاد بولی در رسانه و بر کارکون کو در ترنی سانسور او سزاگان و پا بلی کول و رسانه لما این زبوری واضح ویلی شو چنور افغانستان که هیچ پیپری او خپلواک رسانه نشته.
دی راپور که اولان راغلی چې د طالبانو د حکومت د استخباراتو اداره او د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د رسنیو ټول موارد څاري او پټکوې د طالبانو پر چارواکو ان کوچنی نیوکه هم کولای سي د خبريالانو د نیولو یا شکنجه کې دوه لامل سي. دا هغه څه دي چې په هیواد دننه ځینې افغان خبريالان هم ادا کوي. د افغانستان په جنوب ختیځ حوزه کې دی وی کورنۍ رسنۍ خبريال چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
نه به برخلیک لري.
د په کابل کې د یوې نړیوالې رسنۍ یوې خبریالې هم د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې نه یوازې خبریالان له امنیتي ستونزو سره مخ دي، بلکې په خبره یې په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو سره آن د طالبانو د حکومت د بېلابېلو ادارو لخوا اطلاعات هم نه شریکېږي.
ما و همکاران ما و شدیدن با مشکل دریافت منابع و همچنان اطلاعات موثق از سوی این گروه
زوز ما همکاران آن دی دلیل خواد موثق و معلومات و او حتی در غیر رسمی سرچینو لکه خلق و سرخ برو کولو که لستون چو سرمستی بود چه داده دیل عمل کیگی چه مونگ حق مواردو تا پوخ کور نکره شو چه در افغانستان اروند بی او مونگ پر ورنده هیچ هم نشو کولی.
در بشری حقونو در چار نریوال سازمان خپل دی راپور که چه در 2015 کال پا آگست میاست که پا افغانستان که در لری لاری لاتلس او ترکیه که میشت و دیر لس افغان خبریرانو او در افغانستان کردوالو او در افغان کردوالو بیل بیلو سازمانونو در معلومات و مرکو پر بنسد برابر کرای زیاده کلی چه در طالبانو در امر بالمعروف و نهی نیل منکر وزارت پا منظم دول در رسنه و دفترون تلاشی کوی. دا راپور زیاتوي چې د طالبانو د یاد وزارت چارواکو د هغو کسانو نیول پیل کړي چې د دغه وزارت د قوانینو لکه د نارینه او ښځینه کارکوونکو د جلا ځایونو نه مراتول، د ښځو د غږ خپرول او په تلویزیونونو او راډیو کې د موسیقۍ له نه خپرولو سرغړونه کوي. راپور کې راغلي چې طالبانو د رسنیو په برخه کې د ښځو ونډه محدوده کړې او رسنیو ته ویلي چې هغه سریالونه او ډرامې دې نه خپروي کوم چې پکې ښځې ښودل کیږي. هیومن رایټس واچ د جلا وطن خبریالانو د وضعیت په اړه هم اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې دوی له ناڅرګند برخلیک او د جبري ستنېدو له ویرې سره مخ دي، ځکه په ټکو یې پوهیږي چې په بیرته ستنېدو سره به د ځورونې او تعقیب خطر سره مخ سي. دې سازمان له بېلابېلو هیوادونو چې د دې خبریالانو او رسنیو کارکوونکو د انتقال چارې پروسس کوي غوښتي چې دوی دې زر تر زره خوندي ځایونو ته انتقال کړي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغه سازمان د راپور او راپور کې د مرکزو او خبریالانو د او پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دوی وړاندې تل ویلي چې د اسلامي او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبریالانو او رسنیو له فعالیتونو ملاتړ کوي. خو د رسنیو ځینو ملاتړو بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې رسنۍ له تیرو څلورو کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شوي چوکاټونو او مقرراتو سره سم تر څارنې لاندې فعالیت کوي، او د دې بنسټونو په وینا یو شمېر رسنیو له همدې امله خپل فعالیتونه بند او یا یې محدود کړي دي.
تاسو زموږ غږله ازادۍ راډیو نه اوري. اوریدونکو، د خبری مجلې د پای شېبو ته نږدې شوي یو وروستی راپور اخلو. هغه دا چې په کابل کې د برېښنا پرچاوۍ له څه باندې یوې اونۍ راهیسې روانه ده، او خلک وایي چې ډېرې پتنګ کړي. دوی غوښتنه کوي چې باید د پرچاوۍ له منځه لاړه شي.
یو شمېر کابل ښاریان وایي له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د برېښنا له دوامدارو پرچاویو سره مخ دي، چې ورځینۍ چارې له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د چهارشنبې په ورځ د اکتوبر په 22مه ازادي راډیو ته وویل د ورځې هیڅ برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د څو محدودو ساعتونو لپاره ورکول کیږي. د کابل د خیرخانې مینې د 1500 فامیلیو سیمې اوسیدونکي عدله وایي په کابل کې یو اونۍ ده چې هیڅ برېښنا نشته، چې شپه شي راځي خو د سهار له 2 بجو وروسته پرې کیږي او تر بله ماښامه بیا نه راځي. ډېرې ستونزې یې جوړې کړې دي. یو اونۍ شوه همداسې ده، نه پوهېږو چې جوړېږي که نه. د شپې برېښنا وي خو د ورځې هیڅ نه وي. د کابل د کارتې پروان سیمې یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
برخه زیات پرچاو است، پرچاوي زیات شوه، فقط
برېښنا پرچاو ده، پرچاوي ډېره شوې. یوازې درې څلور ساعته یا ډېر تر ډېره 5 ساعت راځي، له دې زیاته نه وي. په 40 ساعتونو کې هم دومره برېښنا وي. د پخوا په پرتله پرچاوي ډېره شوې ده.
د
ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک یو شمېر کاروونکو هم چهارشنبې د اکتوبر 22مه ناوخته کابل کې د برېښنا له دوامدارې پرچاوۍ شکایت کړی. دی لیکلي چې پلازمینه په تیارو کې ډوبه ده. دوی هم لیکلي چې د ورځې برېښنا نه لري او یوازې د شپې لخوا د 2 ساعتونو لپاره راځي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت پوښتلی چې ولې هغه ژمنه چې ویلی وه د دوشنبې په ورځ د ازبکستان د وارداتي برېښنا پېښ شوی مزی بېرته نښلوي کړي نه د عملی شوی. د طالبان تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت دوشنبه د اکتوبر په شلمه اعلان کړی و چې د ازبکستان لخوا د وارداتي برېښنا د پرې شوي مزي د ترمیم چارې چې تېره پنجشنبه پرې شوی و روانې دي او ډېر ژر به بېرته وتړل شي. خو د دې شرکت اجرایوي رئیس عبدالباري عمر سه شنبه د اکتوبر په 1 په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوی تخنیکي ډلې شپه او ورځ کار کوي، خو د اوبو د کچې د لوړوالي له امله کار په احتیاط روان دی او دا ستونزه به ژر حل شي. هغه زیاته کړې چې د ازبکستان لخوا د 240 کیلو واټه وارداتي برېښنا مزی د آمو سیند پر سر پرې شوی او له همدې امله په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبان تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا د ستونزې له امله د تېرې پنجشنبې له ورځې راهیسې د برېښنا جریان په کابل او یولسو نورو ولایتونو کې د پام وړ کم شوی دی. ویل کېږي چې له څو کلونو راهیسې افغانستان خپله د اړتیا وړ ډېری برخه برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي.
سلام و صبح جمعه ایتان بخیر. از رادیو آزادی اول آخرین خبرها. بانک جهانی میگوید زلزله‌ای که حدود 2 ماه پیش در شرق افغانستان رخ داد بیش از 183 میلیون دلار به خانه‌ها و زیرساخت‌ها از جمله بخش‌های زراعت و مالداری زیان رسانده. ولایات کنر و ننگرهار بیشتر آسیب دیدند. خبرگزاری‌های غربی و نقل از این بانک گزارش دادند که این آمار شب گذشته منتشر شد. در ولایت کنر شب 31 ماه آگست زلزله شدید رخ داد که به گفته مقام‌های طالبان در نتیجه آن 2200 تن جان باختند و حدود 4000 نفر دیگر زخمی شدند. شمار از خانواده های آسیب دیده هنوز هم در زیر خیمه ها زندگی میکنند. پس از مسدود شدن راه‌های رفت و آمد میان افغانستان و پاکستان، بهای مواد خوراکی در هر دو کشور افزایش یافت. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در پاکستان بهای 1 کیلوگرم بادنجان رومی به 600 کلدار رسیده که 5 برابر بیشتر از بهای پیش از درگیری هاست. یک مقام پاکستانی در تورخم که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفته که در حال حاضر حدود 5000 کانتینر حامل مواد خوراکی در دو سوی مرز متوقف ماندن. راه‌های رفت و آمد میان دو کشور از 11 اکتبر به این سو بسته شده است. این اقدام پس از آن صورت گرفت که پاکستان بر کابل و پکتیکا حملات هوایی انجام داد و در پاسخ نیروهای طالبان با سربازان پاکستانی در امتداد مرز درگیر شدند. هرچند دو طرف در 18 اکتبر در دوحه بر سر آتش‌بس فوری توافق کردند، قرار است نشست پیگیری این آتش‌بس فردا شنبه در ترکیه برگزار شود. دفتر بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل رأی پارلمان این کشور برای پیشبرد 2 لایحه در مورد الحاق کرانه غربی به خاک این کشور را محکوم کرد و آن را تحریک سیاسی عمدی مخالفان در جریان سفر جدی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به اسرائیل خواند. دفتر نتانیاهو میگوید که اپوزیسیون دولت در پارلمان از این 2 لایحه حمایت میکنند و افزود حزب لیکود و احزاب مذهبی به این لوایح رأی ندادند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه در مسیر سفر به اسرائیل به خبرنگاران گفت فکر میکند رئیس جمهور ترامپ روشنی گفته که در حال حاضر نمیتوانند از چنین اقدام حمایت کنند. این حرکت برای توافق صلح تهدید آمیز است. و قصر سفید اعلام کرده که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز پنجشنبه آینده با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در کره جنوبی دیدار خواهد کرد. کارولین لویت سخنگوی قصر سفید روز پنجشنبه گفت که ترامپ در صبح آن روز در یک نشست 2 جانبه با شی شرکت میکند و سپس عصر آن روز به واشنگتن باز خواهد گشت. به گفته او پیش از سفر به کره جنوبی ترامپ به مالزی و ژاپن نیز سفر خواهد کرد و قرار است این سفر آسیاییش از شام روز جمعه آغاز شود. ترامپ بعداً ابراز امیدواری کرد که این دیدار نتیجه مثبت برای ایالات متحده در پی داشته باشد. بیشتر در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. در ادامه برنامه برای اولین بار سفر والی طالبان برای بلخ و دوشنبه، کارشناسان چه میگویند؟
جمهوری های آسیای مرکزی همسایه افغانستان در یک وضعیت شک و تردید به سر میبرند.
در جهان سفر مهم دونالد ترامپ به آسیا، دیدار با شی جین پینگ در محور توجه جهان. بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما میگوییم. و همچنان شهرهای افغانستان در محاصره دود و آلودگی شدید.
زمانی که در سرکا ما قدم میزنیم چشمای ما از شدت دود سوزش پیدا میکنه.
همراه آزادی باشین.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برای نخستین بار والی حکومت طالبان در بلخ و تاجیکستان رفت. سفر غیر منتظره به کشوری که همواره از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. اما هدف این سفر چیست و چرا در فضای پرتنش منطقه‌ای انجام شده؟ جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
در حالی که تاجیکستان همواره نگرانی‌های جدی در مورد حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز کرده است، دفتر مقام ولایت بلخ به تازگی از سفر والی حکومت طالبان محمد یوسف وفا به تاجیکستان خبر داده است. بر اساس اعلامیه‌ای که روز پنجشنبه 23 اکتبر از سوی سخنگوی این دفتر در شبکه اکس منتشر شده، وفا با دعوت رسمی برای شرکت در نشست مشترک با وزارت سرحدات تاجیکستان به دوشنبه پایتخت این کشور سفر کرده است. در این اعلامیه آمده است که در این نشست به گسترش روابط با همه کشورها بر پایه منافع ملی تاکید شده و تصریح گردیده است که ناامنی در افغانستان به سود هیچ کشوری به ویژه همسایگان نیست. شماری از کارشناسان امور دیپلماتیک و روابط بین الملل سفر نماینده حکومت طالبان به تاجیکستان را در چارچوب نزدیکی روابط میان دو طرف مهم ارزیابی میکنند. خوز جانباز دیپلمات پیشین افغانستان در روسیه روز پنجشنبه در گفتگو با رادیو آزادی اظهار داشت:
معلوم میشه که طرفین میخواین به دیگه اطمینان بدن که از اراضیشان به یکی دیگه هیچ نوع خطر متوجه نیست. در کل در یک کلمه گفته میتونیم که روابط متدرجن بین حاکمیت فعلی طالبان در افغانستان و تاجیکستان میره به مرحله دیگه که نزدیکی طرفین در بر خود داشت.
عزیز احمد بارز، کارشناس امور بین الملل، میگوید روابط تاجیکستان و سایر کشورهای آسیای میانه با افغانستان عمدتاً بر اساس نگرانی‌های امنیتی آنها از حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان شکل گرفته است.
جمهوری های آسیای مرکزی همسایه افغانستان در یک وضعیت شک و تردید به سر میبرند. حضور طالبان در افغانستان را هم تهدید میدانند برایشان و هم خود را مجبور میدانند به نوعی از آنها یک تعاملات محدود داشته باشند تا بتوانند هم مسائل اقتصادی و تجارتی و اینهایشان را کیت نماند.
همزمان با این روز پنجشنبه 23 اکتبر، 30 کنفرانس کشورهای مستقل مشترک المنافع یا CIS در زمینه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی نیز در دوشنبه با حضور بیش از 150 نماینده از کشورهای منطقه و همچنین اعضای سازمان همکاری شانگهای برگزار شد. بر اساس اطلاعات خبرگزاری رسمی تاجیکستان، این نشست قرار است امروز جمعه 24 اکتبر نیز ادامه داشته باشد. اما در گزارش های این خبرگزاری از حضور نماینده حکومت طالبان چیزی ذکر نشده است. قابل ذکر است که از گذشته تا کنون تاجیکستان نگرانی های در مورد موجودیت گروه های تروریستی و تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان داشته است. علاوه بر تاجیکستان، دیگر کشورهای آسیای میانه، روسیه و پاکستان نیز بارها از فعالیت تحریک طالبان پاکستان یا TTP و گروه های مختلف تروریستی از جمله داعش در افغانستان ابراز نگرانی کردند. اما حکومت طالبان هر گونه حضور گروه تروریستی در این کشور را رد کرده است. پس از سقوط جمهوری اسلامی افغانستان، تاجیکستان برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان شرایط مشخصی از جمله تشکیل حکومت فراگیر تعیین کرد و با گذشت بیش از 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان و جز روسیه هیچ کشور دیگری هنوز حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. با این حال تاجیکستان همچنان با طالبان روابط دارد، از جمله حضور نماینده تاجیک در کابل و فعالیت قنصلگری وابسته به طالبان در خاروخ که بالاترین سطح تعاملات دو طرف به شمار می رود. قابل یادآوری است که تاجیکستان پس از بازگشت طالبان به قدرت برخلاف سایر همسایگان آسیای میانه سفارت افغانستان در دوشنبه را حفظ کرده است. این سفارت هنوز در اختیار ظاهر اکبر سفیر حکومت پیشین افغانستان است. با وجود آن که طالبان بارها اعلام کردند سفیر و کارکنان این سفارت نماینده آنان نیستند و اسناد صادره آن را معتبر نمی‌دانند، ظاهر اکبر خود را نماینده سیاسی مردم افغانستان در تاجیکستان می‌داند. و از سوی حکومت تاجیکستان به مراسم و نشست های رسمی دعوت می شود و در کنار دیگر سفیران در نشست های رسمی حضور دارد.
سفر والی طالبان به دوشنبه چه بازتاب داشته است؟ فایزه ابراهیمی در آغاز گفتگویش با مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی این سوال را مطرح کرده است.
در دوشنبه پایتخت تاجیکستان یک همایش با حضور نمایندگان کشورهای سابق شوروی، هند، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی برگزار شده است که هدفش در خبرهای رسمی گفته می شود که مبارزه مشترک با تهدیدهای امنیتی از جمله مبارزه با تروریسم و افرادگرایی در منطقه نامیده شده است. خبرگزاری های رسمی تاجیکستان نوشتند که در این نشست از 12 کشور منطقه بیش از 150 نماینده حضور داشتند، از جمله از نماینده های پاکستان یاد کردند، از نماینده های هند یاد شده است و از کشورهای دیگر آسیای مرکزی. اما در خبر جای از حضور نماینده های طالبان در خبرهای رسمی یاد نشده است، ولی ما در خبرهای رسمی افغانستان از جمله در صفحه فیسبوکی والی دست نشانده طالبان در بلخ دیدیم که اون از حضورش در دوشنبه صحبت کرده است و حتی از صحبتش با رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان سعید مومین یتیموف حرف گفته است که این در خبرهای رسمی دیده نمی شود.
تاجیکستان بارها از حضور گروه های تندرو در مناطق مرزی افغانستان ابراز نگرانی کرده. تهدید اصلی برای امنیت در مرزهای تاجیکستان بیشتر از ناحیه طالبان است یا از طرف گروه داعش؟
ببینید، تو زمانی که طالبان سر قدرت در افغانستان آمد، تاجیکستان از کمترین کشورهای بود که گفت من هیچ گونه رابطه با طالبان نخواهم داشت و این گروه را رسما اعتراف نمیکنم. هنوز هم در تاجیکستان طالبان همچون گروهی تروریستی رسما عنوان میشوند و دادگاه عالی تاجیکستان هم هیچ قراری در این زمینه تغییر نداده است. ولی ما میبینیم که در دو سال اخیر رابطه ها بهتر شدند، نرمتر شدند، نماینده های طالبان می آیند. ما شاهد بودیم که در این دو سال اخیر نماینده های تاجیکستان به کابل سفر داشتند و دیدیم که بازارهای نزد مرزی باز شدند و مرزبان های دو کشور طالبان و تاجیکستان با هم دیدار و گفتگوها داشتند. تنها یک ویژگی است که تاجیکستان هیچ وقت این گفتگوها را رسمان رسانه‌ای نمیکند و هرچی که ما دریافت میکنیم از جانبی طالبا است، از اون طرف بیشتر میگن و تاجیکستان هم نه رد میکند و نه تصدیق. اما تاجیکستان همیشه تاکید میکند که از افغانستان تهدید جدی و واقعی وجود دارد. گروه های تندرو از داعش نام برده میشود و از اونجا گروه انصر الله است که همراه با طالبان این گروه که بیشترشون زاده های کشورهای آسیای مرکزی هستند و از جمله زاده های تاجیکستان که سالها باز در افغانستانند، تاجیکستان این یک خطر جدی به امنیتش میداند که اینها زیر نفوذ طالبان عمل میکنند و کار میکنند و در گذشته هم در حکومت قبلی ضد حکومت افغانستان میجنگیدند.
گفتگوی شنیدید با مؤمن احمدی خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. دیدبان حقوق بشر میگوید طالبان در 4 سال گذشته آزادی رسانه ها را در افغانستان کاملا از بین بردند، از بازداشت و شکنجه تا خودسانسوری اجباری. خبرنگاران میگویند فضا هر روز تنگ تر میشود. بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch از وضعیت 4 سال گذشته رسانه‌ها و خبرنگاران افغان در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. این سازمان روز پنجشنبه 23 اکتبر گزارش را در وبسایت خود منتشر کرده و گفته است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اگست سال 2021 آنان آزادی رسانه‌ها و خبرنگاران را نقض کرده و آنان را در معرض خودسانسوری اجباری، بازداشت و شکنجه قرار دادند. دیدبان حقوق بشر در گزارش خود به نقلش فرشته عباسی پژوهشگر برای افغانستان در دیدبان حقوق بشر نوشته است که مقامات طالبان به طور فزاینده خبرنگاران افغان را وادار می کند تا یک مطلب مسئول و از قبل منظور شده را نشر کنند و افرادی که این چارچوب را نقض می کنند مورد بازداشت و شکنجه خودسرانه قرار می گیرند. خانم عباسی بر رادیو آزادی گفت
یافتانشان میته که از 2021 به این طرف طالبا با اعمال نظارت، سانسور و مجازات کارمندان رسانه ها به خاطر آنچه از طرف اونا انتقاد برداشت میشه رسانه ها رو در افغانستان نابود کردن. خیلی راحت میشه گفت که هیچ رسانه مستقل و بی‌طرفی در داخل افغانستان دیگر وجود نداره.
در این گزارش آمده که اداره استخبارات حکومت طالبان و وزارت امور به معروف و نهی از منکر آن بر تمام موارد رسانه ها نظارت میکنند و به گفته دیدبان حقوق بشر حتی کوچکترین انتقاد از مقام های طالبان می تواند منجر به بازداشت و یا شکنجه خبرنگاران شود. این چیزی است که برخی خبرنگاران افغان در داخل کشور نیز ادعا می کنند. خبرنگار یکی از رسانه های داخلی در جنوب شرق افغانستان که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صداش به رادیو آزادی گفت
می‌رسد ابتدا از فیلترهای ریاست اطلاعات فرهنگ و یا وزارت در کابل می‌گذرد. آنها قوانین را وضع کردند که هیچ خبرنگار، تحلیلگر سیاسی و گرداننده برنامه از آن خطوط عبور کرده نمی‌تواند. اگر این کار را انجام دهند با سرنوشت ترور، شکنجه و حبس مواجه می شوند.
یک خبرنگار از یک رسانه بین المللی در کابل که اونیز نخواست نامش در گزارش بگیریم در صحبت با رادیو آزادی مدعی شد که نه تنها خبرنگاران با مشکلات امنیتی روبرو هستند بلکه به گفته او باویجا خبرنگاران زن حتی از سوی نهادهای مختلف حکومت طالبان اطلاعات با آنها شریک نمی شوند.
ما و همکاران ما شدیداً با مشکل دریافت منابع و همچنان اطلاعات موثق از سوی این گروه و حتی در میان منابع غیر رسمی و مردمی هم دچار مشکل است، طوری که من خودم هم در بسیاری از موارد دچار مشکل بودیم، به حدی که ما همکاران ما قادر نیستیم که بسیاری از مطالبی که به مسائل داخل افغانستان برگرده را نمیتونیم پوشش بدیم. ضمناً برای بیرون رفت از این اوضاع نمیتونیم کاری انجام بدیم.
دیدبان حقوق بشر در گزارش خود که در اگست سال 2025 بر اساس معلومات و مصاحبه با 18 خبرنگار افغان که از راه دور در افغانستان کار میکنند و 13 خبرنگار افغان مستقر در ترکیه و همچنین سازمانهای مهاجرین افغان تهیه کرده، افزوده است که وزارت امور به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان به طور منظم دفاتر رسانه‌ای را تلاشی میکند. این گزارش میافزاید که مقامهای طالبان در این وزارت بازداشت افرادی را آغاز کرده که قوانین این وزارت را زیر پا میگذارند، مانند عدم رعایت ساعات جداگانه برای کارمندان زن و مرد و در قسمت نشر صدای زنان و نشر موسیقی از طریق رادیو تلویزیون سرپیچی میکنند. در گزارش Human Rights Watch آمده که طالبان حضور زنان در رسانه ها را محدود کرده و به رسانه ها گفتند که سریال ها و درامه های تلویزیونی که زنان در آن نقش دارند را نشر نکنند. دیدبان حقوق بشر نیز از وضعیت خبرنگاران تبعیدی نگران است و میگوید که آنان با سرنوشت نامعلوم و ترس از بازگشت اجباری روبرو هستند، با آنکه میدانند پس از بازگشت با تعقیب و آزار اذیت مواجه خواهند شد. این سازمان از کشورهای مختلف که روند انتقال این خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای را طی مراحل میکنند خواسته است که فوراً آنان را به مکانهای امن منتقل کنند. هرچند ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و پرسش‌های رادیو آزادی در مورد گزارش این سازمان و ادعای خبرنگاران مصاحبه شده در این گزارش پاسخ نداد، اما همواره تاکید کرده است که از فعالیت خبرنگاران و رسانه‌ها در چارچوب ارزش‌های اسلامی و ملی حمایت می‌کنند. اما بر اساس گزارش‌های برخی از نهادهای عامی رسانه‌ها بیش از 4 سال است که رسانه‌ها در افغانستان تحت نظارت و مطابق با چارچوب‌ها و مقررات تعیین شده از سوی حکومت طالبان فعالیت دارند و به گفته این نهادها شمار از رسانه‌ها به همین دلیل فعالیت‌هایشان را متوقف و یا محدود کردند.
تازه ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ این هفته سفر مهم به آسیا آغاز میکند که دیدار او با شی جین پینگ رهبر چین محور توجه جهانیان است و پیامدهای بزرگ برای اقتصاد جهان دارد. ترامپ در این سفر به مالزی، ژاپن و کره جنوبی می رود. این نخستین سفر او به منطقه پس از بازگشتش به قصر سفید است. قرار است دیدار او با شی جین پینگ در حاشیه نشست همکاری اقتصادی آسیا پاسیفیک APEC در کره جنوبی در 30 اکتبر برگزار شود. با وجود تنش‌های تازه در جنگ تجارتی میان واشنگتن و بیجینگ، ترامپ گفته امیدوار است با چین بر سر همه چیز توافق کند. او نخست به مالزی می رود تا در نشست آسیان شرکت کند و توافق تجارتی با مالزی و توافق صلح میان تایلند و کامبودیا را شاهد باشد. سپس در توکیو با صدر اعظم جدید ژاپن سانا تاکایچی دیدار خواهد کرد. اوج سفر ترامپ در کره جنوبی خواهد بود، جایی که او با رئیس جمهور این کشور دیدار در ضیافت APEC سخنرانی و با رهبران بخش تکنولوژی آمریکا ملاقات می کند. پس از آن دیدار او با شی جین پینگ برگزار می شود که بازارهای جهانی با دقت آن را دنبال خواهند کرد. گزارش ها می گویند سئول احتمالاً به ترامپ عالی ترین نشان دولتی خود را اعطا کند. در این حال به گزارش فرانس پرس، پرتاب تازه موشک‌های بالستیکی از سوی کره شمالی احتمال دیدار دوباره ترامپ با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را افزایش داده است.
بیشتر از خبر،
اتاق تجارت افغانستان میگوید نبود دهلیز هوایی با هند صادرات را فلج کرده. از میوه خشک تا کالاهای تجارتی همه در انتظار پروازهای باربری‌اند. آیا دهلیز تازه راه نجات تاجران افغان خواهد بود؟ جزئیات بیشتر در این گزارش از سنا کاکر.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بر اثرگیری دهلیز هوایی با هند تاکید دارد و می گوید این مسئله در حال حاضر یکی از نیازهای فوری آنان است. خانجان القوزیوز و هیئت مدیره این اتاق روز چهارشنبه 22 اکتبر به رادیو آزادی گفت که در زمینه صادرات کالا به هند با مشکلات جدی روبرو هستند.
هوایی کوریدور تا دیر جدی ضرورت شده اند.
ما به دهلیز هوایی نیاز جدی داریم. در پروازهای مسافربری شرکت‌های کامیر و آریانا ما از 2 تا 6 تن میوه خشک به دهلی صادر میکنیم. این کار به شکل معمول انجام میشود و از دهلی نیز دوا و دیگر مواد ضروری به کابل انتقال داده میشود. اما پیشنهاد ما استفاده از هواپیماهای بزرگ است که ظرفیت بارگیری 60 تا 80 تن دارد. این کار هزینه را کاهش می دهد، زیرا در حال حاضر ارسال هر کیلو تا 1.5 یا 2 دلار تمام می شود.
به گفته آقای القوزی، پس از بسته شدن بندر واگه، صادرات افغانستان به هند از نظر کمیت و کیفیت مانند گذشته نیست. او افزود که اکنون صادرات افغانستان به هند که بیشتر شامل میوه خشک است از طریق بندر عباس و چابهار انجام می شود، اما این مسیر همزمان گیر است و هم باعث می شود میوه خشک در مسیر دریایی نم بگیرد و مرطوب شود. پس از حمله مرگبار 24 اپریل سال روان در منطقه پلگام کشمیر تحت اداره هند که منجر به تشدید تنش‌ها میان هند و پاکستان شد، بندر واگه بر روی تجارت افغانستان بسته شد که بر روند صادرات و واردات میان افغانستان و هند نیز تأثیر گذاشت. در همین حال اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان نیز این پیشنهاد را مهم خوانده و میگوید که به دلیل بسته شدن بندر واگه امسال نتوانستند برای جشن دیوالی مقدار کافی میوه خشک به بازارهای هند صادر کنند. خالد احمد رحمانی، سخنگوی این اتحادیه، به رادیو آزادی گفت:
بسیار از میوه‌جات خشک افغانستان در بازارهای هندوستان به می سیزن دیوالی به فروش میرسه که متاسفانه امسال با مسدود شدن بندر واگه و مشکلات در دهلیزهای هوایی امسال ما نتونستیم که به شکل وجه حسن امیم اموال تاجرای میوه خشک سر تا سر افغانستان به فروش برسانیم.
جشن دیوالی یکی از جشنهای مشهور هندوهاست که 5 روز دوام میکند و امسال از تاریخ 20 اکتبر در هند آغاز شده است. گفته می شود که در این ایام هندوها برای مهمانان خود میوه خشک می خرند و نیز آن را به دوستان و نزدیکانشان هدیه می دهند. این اظهارات و درخواست‌ها در حال مطرح می‌شود که امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان در جریان سفر 5 روزه‌اش به تاریخ 9 اکتبر به هند در یک نشست خبری با افغان‌های مقیم هند و تاجران افغان گفت که تلاش دارند در زمینه دهلیزهای هوایی سهولت‌های ایجاد کنند تا حجم باربری افزایش یابد و کالاها به گونه آسان‌تر و ارزان‌تر به بازار هند برسد. آقای متقی همچنان گفته بود که میزان تجارت میان افغانستان و هند به 1 میلیارد دلار رسیده و شرایط برای گسترش همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور بهتر شده است. او همچنین از مقام‌های هندی خواست تا جهت گسترش تجارت میان دو کشور روند صدور ویزا برای تاجران افغان را آسان‌تر کند. پس از این سفر وزارت خارجه هند روز سه‌شنبه 21 اکتبر با نشر اعلامیه اعلام کرد که ماموریت تکنیکی خود در کابل را به سطح سفارت ارتقا داده است. قابل یادآوری است که در دوره نظام جمهوری مخلوع افغانستان میان افغانستان و هند و شماری از کشورهای دیگر دهلیزهای هوایی فعال بودند، اما پس از روی کار آمدن طالبان این دهلیزها غیر فعال شدند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد هشدار میده شهرهای افغانستان در معاصره دود و آلودگی شدید قرار گرفتن. زغال سنگ، پلاستیک و دود موتورها سلامت مردم را به خطر انداخته. باشنده ها میگن نفس کشیدن سخت شده. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از آلودگی هوا خیلی امراض پیدا میشه، امراض تنفسی ماخین رو به تکلیف میباشه.
فیصل یکی از باشنده های ناحیه هشتم شهر کابل است. او از آلودگی هوای ناشی از دود موتورهای کهنه و گرد و غبار جاده های خامه شکایت دارد و از رسیدن زمستان و بیشتر شدن این آلودگی نگران است. او روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی با نگرانی از این مشکل گفت که همه روزه به خاطر آلودگی هوا در شهر کابل با مشکلات جدی روبرو هستند.
هر سال می آلودگی هوا نسبت به هر فصل دیگه در فصل زمستان خصوصا در آب و هوای کابل بیشتر میشه. اینو با تکلیف می باشیم، حتی زمانی که در سرکا ما قدم میزنیم چشمای ما از شدت دود تودش پیدا میکنه. هنوز فصل زمستان به صورت کامل نرسیده ولی آب و هوای کابل وقت آلوده شده خیلی زیاد. هنگامی که شام میشه شما نمیتونید تا دم متری خودتان را ببینید. همچنان گشت و گذار موتورهای کهنه که خیلی فرسوده هستند به شدت آب و هوا آلوده ساخته.
محمد یونس یک باشنده شهر هرات، اما در کنار مشکلات دیگر افزایش کارخانه های خشتپزی در این ولایت را یکی از عوامل عمده آلودگی هوا در هرات دانسته و میگوید از ناحیه دود ناشی از این کارخانه ها مردم به شدت به تکلیف هستند.
آلودگی زیاد شده، بلو از این وسایل نقلیه بازم کوره زیاد شده، کوره خشپزیه و می ولسوالی زندجان و قریان و اطراف و خود هرات که هست کوره زیاد شده، در حدود گفته میتونم بالای 500 تا کوره شده. همینا آلودگی زیاد ایجاد کرده. طرف شب که هست اصلا بیرو شده نمیشه، از روز کمی کوره شده مردم خیلی متضرر شده، با بعد همی چشماخ و با بعد خود تنفس خود همی شوش مشکلات ایجاد کرده.
آنان از حکومت طالبان میخواهند که به این مشکل توجه جدی کرده و برای کاهش مشکل آلودگی هوا برنامه‌های موثری را روی دست گیرد. این در حالی است که همزمان با نزدیک شدن فصل زمستان و استفاده از مواد سوخت دودزا برای گرم کردن خانه‌ها در افغانستان، برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد یون ابیتات هشدار داده است که شهرهای افغانستان با بحران جدی آلودگی هوا روبرو هستند. این نهاد سازمان ملل متحد روز چهارشنبه 22 اکتبر در صفحه 1 تویتر سابق خود نوشته است که دودهای موتورها و کارخانه ها همراه با دود زمستان ناشی از سوزاندن زغال سنگ و پلاستیک سلامت مردم را به خطر انداخته است. برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد اعلام کرده که برای کاهش این خطرات انرژی پاک، امن و نقل عمومی و ایجاد فضای سبز را ترویج می کند تا از جان و سلامت مردم محافظت شود. اما حکومت طالبان با نزدیک شدن زمستان برای پیشگیری از این چالش ها چه کرده است؟ محب الله فضلی رئیس ارتباطات و آگاهی عامه اداره ملی حفاظت از محیط زیست حکومت طالبان تا نشر این گزارش در پیوند و گزارش برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد و نگرانی های مردم و پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. سال گذشته زین العابدین عابد معاون مسلکی و پالیسی نداره گفته بود که تغییر اقلیم، کاهش و آلودگی منابع آبی زیرزمینی، کمبود ساعات سبز، جاده های خامه، مصرف تیل های بی کیفیت و سیر و حرکت موتورهای کهنه از عوامل عمده آلودگی هوا در شهر کابلند. برخی از کارشناسان امور آب و محیط زیست نیز آلودگی هوا را یک مشکل جدی خوانده و تاکید میکنند که به خاطر کاهش آلودگی هوا باید به ایجاد ساعت سبز و بلند بردن سطح آگاهی مردم توجه شود. نجیب الله صدیق یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
وقت مصرف مواد سوخت بالا میره به مو اندازه در خط آلودگی هم بلند میره و در کل به خاطر رفع از این موضوع باید سرسبزی و پوشش گیاهی کمربند سبز شهرها باید بهبود پیدا کنه، چون این کمربند سبز شهرها است که در حقیقت میتونه که تا اندازه ای را این آلودگی ها را کاهش بده. آگاهی دی از اضرار صحی سوختاندن این مواد بدون شک میتونه که در کل آلودگی ها را کم کنه.
پیش از این سازمان جهانی صحت نیز در یک گزارش خود گفته است که برخی از آلوده کننده های هوا مانند گازهای کربن، متان و اوزون مسئول بخش قابل توجه از مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا است و تاثیر عمیق بر محصولات زراعتی و در نهایت روی امنیت غذایی جهان دارد. در چند سال اخیر به ویژه پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان، بر اساس گزارش سازمان های مختلف بین المللی، سطح فقر در بین مردم به شدت افزایش یافته و مردم قدرت خرید مواد خوراکی و مواد سوخت با کیفیت را از دست دادند. مردم ها میگویند که بیشتر خانواده ها ناگزیرند برای حل مشکلاتشان به ویژه در فصل زمستان از پلاستیک، رابر، تایر و چوب های تر دودزا استفاده کنند، که این مسئله مشکلات آلودگی هوا را چند برابر ساخته و بیماری ها را افزایش میدهد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24